de Mini Pérame.
نوی امید
زما خوږو ملګرو موږ ستاسو لپاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې دی نوی امید.
په دې کې به تاسو زموږ د خویندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شی باندې موږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د خوږو نه اورو؟ داسې کېدای شي څه
سلیم خان وروره، ولې تا ته ښځې څه ښکاري؟ ستا څه خیال دی؟ ښځې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی څه؟
اوهو خورې، ته خو خفه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. موږ ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیارې. خدای پاک ښځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
موږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپلو اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس موږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام وګورو.
زما خوږو ملګرو، السلام علیکم. زموږ نوې امید پروګرامونو سلسلې ته په خیر راغلئ. موږ امید لرو چې ستاسو وخت به ډېر ښه تیر شوی وي. تاسو به د خپلې کورنۍ سره ښه خوشحاله یئ او زموږ دې پروګرام ته به ناست یئ او دا به اورئ.
زما ملګرو، زما د طرف نم د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کوي. اوس به موږ نننۍ موضوع طرف ته لاړ شو چې نوم یې دی په کور کې جنګ جګړې. زما ملګرو، موږ ته معلومه ده چې دا یو ډېره ګرانه موضوع ده، خو موږ تاسو لپاره ډېر خاص معلومات لرو. نو که تاسو چرته لاړ نشئ او دا پروګرام واورئ، نو موږ تاسو له دا یقین درکول غواړو چې تاسو د خدای پاک په نظر کې ډېر خاص یئ او هغه تاسو سره ډېره مینه کوي. نن به موږ د دې په حق باندې خبرې اترې اورو. نو زما ملګرو، تاسو چرته مزئ او زموږ دا پروګرام واورئ.
او د دې نه علاوه امینه هم موږ سره ده. مونږ به دا مینې نه اورو چې غصه مونږ څنګه په خپل کابو کې ساتي. دا غصه د چرته نه راځي. خلک ولې جنګ جګړې کوي، بغوز کینه ساتي، او مونږ ردې نه د خلاصېدو دپاره څه کولی شو؟ نو ردې ټولو سوالونو جوابونو په حق لبانې به مونږ د امینې نه او د سلیم خان ورور نه خبرې اترې اورو.
زما ملګرو، چرته م لاړ نشئ او دې اورېدو دپاره مونږ سره اوسئ. جنگ دا یو داسې لفظ دی د کم اورېدو سره چې زما په زړه کې یره پیدا کیږي، او واقعي چې مونږ ټول د دې نه یریږو. بعضې خلکو باندې ظلم وشي او بعضې نورو له درد او نقصان ورکي. خو که جنگ جګړې دمره خراب سیز دی، نو بیا خلک ولې جنگ جګړې کوي؟ نو راځئ چې اول مونږ د امینې خور نه خبرې اترې واورو، او هغه به مونږ له دې په هکله څه مشورې راکړي او مونږ ته به ووایي چې څنګه په کورونو کې جنگ جګړې پیښیږي. او لږ سات پس په بیا موږ د سلیم خان ورور نام خبرې اترې وورو.
السلام علیکم زما ملګرو، کچری تاسو په تیر شوی هفته کې موږ سره وای، نو تاسو ته به یاد وي چې موږ په کور کې د جنگ جګړو په حق له خبرې کړې وې. یو ښه کور هغه دی چرته چې مینا، یو بل قبلول او معافی وي. په هر کورنۍ کې به اتفاقی راځي، ځکه چې موږ ټول د یو بل نه مختلف یو. کوم خلک چې په یو ښه کورنۍ کې اوسیږي، نو هغوی یو بل ته خپل جذبات او خیالات ډېر په ښه طریقې سره پیش کوي. هغوی دا زده کوي چې په عزت سره د کورنۍ نورو کسانو سره خبرې وکړي. د کلام مقدس د دې حوالې په مینې سره حقیقت بیانولو مطلب دی چې هر وخت رښتیا وایو، خو په غوسه کې نه بلکې په مینې سره. په کور کې د جنگ جګړو پیدا کېدو وجه څه ده؟ نن به موږ د یوې خاص وجه په باره کې خبرې کوو، او هغه ده غصه. دوه قسمه غصه ده، یوې ته به زه ښه غصه وایم او بلې ته به زه د ګناه نه ډکه غصه وایم. ښه غصه د خبرداری په طور کار کوي او دا مونږ او نور خلک د خطرې نه بچ کوي. مثال په طور، کچری مونږ یو کس ووینو چې څوک یې وهي، نو مونږ به سمدستي د هغه د بچ کولو دپاره ورمنډه کړو. خدای پاک داسې قسمه جذبه په مونږ ټولو کې اچولې ده. په مونږ کې ډېر خلک داسې شته چې هغوی خپلو زنانو ته او نورو خلکو ته غصه کېږي، خو هغوی ته د دې پته نه وي. آیا تاسو چرته په دې سوچ کړی دی او حیران شوي یې چې تاسو ولې دومره زیات غصه کېږئ؟ داسې قسمه غصه زموږ د رویې نه ښکاره کېږي، لکه د وهلو ټکولو په ذریعه باندې، یا کی دیشی چې تاسو بل کستا خرابې خبرې وکای او دې سره هغه ته تکلیف میلاو شي او بیا رستو تاسو ته معلوم شي چې داسې کول غلطو، نو دې ته د خولې یا خبرو بې عزتی او ظلم وای. تاسو چرته دا خبره اورېدلې ده چې لخته او کاڼی زما هډوکي ماتولې شي خو بد نمونو سره ماته تکلیف نه میلاویږي؟ دا رښتیا خبره نه ده. خرابو نمونو سره رابلل هم موږ له ډېر تکلیف راکوي، او خاص طور باندې هغه کسلا چاته چې دا ویلې شي. نو راځئ چې کله موږ یو ملګری یا رشتہ دار ته په غوسه کې څه وایو، نو پکار دی چې د ویلو نه مخکې دوه ځله سوچ وکړو. یاد ساتئ، یو ځل چې تاسو خبرې وکړئ هغه بیا کله هم واپس نشي اخیستلی کېدی. موږ بیا پښیمانه شو، معافی وغواړو، خو دې سره چې کوم تکلیف میلاو شي هغه بیا نشي واپس کېدی. نو دا ښه خبره ده چې د څه ویلو نه مخکې دوه ځله سوچ وکړو. تاسو ته معلومه ده چې کله ستاسو ماشومان ستاسو خبره نه مني، نو هغه وخت بیا تاسو له ډېره غوسه درځي. کېدی شي دې غوسې سره تاسو ته تکلیف میلاو شي، ځکه چې تاسو دا یقین ساتئ چې خپله غوسه قابو کې نشئ ساتلی او هسې نه خپل ماشومانو ته نقصان ونه رسوئ. کېدی شي د یوې مور ډېر بچی وي او هغه د دوی ټولو پالنه کوي او خیال هم ساتي، او بیا هغې له غوسه ورځي ځکه چې کارونه ورته ډېر وي، نو خپلو بچو ته غوسه کېږي. نو کله چې داسې قسمه احساسات کوم چې زموږ په اختیار کې نه وي، دا موږ له خبرداري راکوي چې غصه موږ په قابو کې ساتلی یو او د دې انجام ډېر خراب کېدی شي. نو دا به ښه وي چې موږ د داسې قسمه احساساتو نه ځان خبر کو او په خپله غصه ځان ناغرض نه کو، ځکه چې دا خطرناک کېدی شي. زه به تاسو له یو مثال درکم. په ګاډي کې د ډرایور مخې ته بلبونه لګېدلی وي او دا ډرایور له خبرداري ورکوي چې په ګاډي کې څه خرابي ده، خو که هغه په دې ځان ناغرض کی او دا بلبونه مړ شي، نو بیا به په ګاډي کې ډېرې مسلې او کار پیدا شي. نو زما ملګرو، موږ له خپل ځان باندې ځانونه ناغرض کول نه دي پکار. کچری په موږ کې غصه وي، نو دا به ښه وي چې څومره زر کېدی شي نو دا مسله دې حل کړو. د خوشحالۍ خبره دا ده چې موږ په خپله غصه باندې قابو ساتل زده کولی شو. موږ د دې دپاره عملي او روحاني قدمونه پورته کولی شو چې خپل ځان په قابو کې وساتو. د ټولو نه اول موږ دعا کولی شو او خدای پاک نه په خپل ځان باندې قابو ساتلو دپاره غوښتنه کولی شو، هغه د خپل احساسات بیانولی شو او هغه نه د خپلو حالاتو دپاره سوال کولی شو چې هغه موږ له سلامتی راکی او زموږ زړونو له تسلی او آرام ورکی. زما ملګرو، د غصې په وخت باندې تاسو د هغه ذهن لږ سات دپاره لاړ شئ او سوچ وکئ او دعا وکئ، یو اوږده سا واخلئ. عام سا اخیستلو سره به تاسو ته آرام نه ملاویږي، او بل طریقه دا چې خپل ځان له بیا بیا تسلی ورکئ او ووایئ خیر دی، په آرام شه او کینئ، او هغه حالات خپل ځان ته بیا بیا مه را یادوئ، ځکه چې دې سره به تاسو ته نورې پریشانۍ ملاویږي. نو دا یو څو مشورې وې چې ما تاسو له درکړې.
امینې، ستاسو ډیره مننه، تاسو موږ له ډیره ښکلې مشورې راکې. زه امید لرم چې زموږ د ملګرو به هم دا خبرې ډیرې زیاتې خوښې شوې وي. خو زما ملګرو، راځئ چې اوس سلیم خان رور طرف ته لاړ شو او د سلیم خان رور نه هم یو څو خبرې ترې وورو.
زما ملګرو، مونږ خو د امینې خور نه ډېرې ښکلې ښکلې خبرې واورېدې او هغې مونږ له ډېرې ښې مشورې راکړې. خو زه به راته یو خبره دا هم وکم چې مونږ له هر وخت دا قتل پکار دی چې مونږه څنګه سوچ کوو. آیا مونږ د نورو خلکو نه زیات توقعات ساتو، د هغې نه زیاتې تمې لرو؟ آیا مونږ هر وخت نورو خلکو ته داسې وایو چې تاسو له همیشه هم دا کول پکار دی یا دا کول نه دی پکار، او مونږ غواړو چې مونږ د خپلې مشورې او خپلې خبرې په هغې باندې ومنو؟ نو چې کله مونږه نورو خلکو ته داسې خبرې کوو او هغې ته وایو چې همیشه هم دا کار کوه، او دا کوشش کوو چې غیر زموږ خبره ومني، نو دا مونږ اسې په زور په هغې باندې دباو او زور اچوو. مونږ له داسې کول نه دی پکار. نو کله چې مونږ داسې قسمه لفظونه یا داسې قسمه خبرې استعمالو، نو مونږ له په دې کې ډېر زیات احتیاط پکار دی، ځکه چې دې سره مونږ له غوسه راتلی شي او زموږ تعلقات هم خرابېدی شي او دا بل کس ته نقصان هم ورکولی شي. نو پکار دی چې مونږ د رښتینی جوړ شو، څه چې مونږ د خپل ځان دپاره غواړو هغه دې د نورو دپاره هم وغواړو. کله چې مونږ د نورو خلکو نه د ډېرو کارونو او د ډېرو سیزونو تمه لرو، نو یقینا چې د هغې جواب به ښه نه وي او کې دیشي چې مونږ هغه ته نور هم زیات غوسه شو. خدا سي کول صحیح نه دی. نو زما ملګرو راځي چې په دې پوي شو چې مونږ ټول یو شان خفګان محسوسو کله چې مونږ ته هغه څه ملاو نشي چې مونږ غواړو. خو مونږ له پدې باندې غوسه کېدل نه دی پکار، بلکې مونږ له پدې باندې سوچ او فکر کول پکار دی چې ولې داسې کیږي. زبرتا د یو بلې طریقې په هکله هم ذکر وکم، او دا به په غوسه باندې قابو ساتلو کې زموږ مرسته او مدد کوي. زما ملګرو مونږ له پکار دی چې خپل ځان د هغه کس په ځای کو چاته چې غوسه یو، او مونږ د خپل ځان نه دا تپوس وکړو چې مونږ څنګه دې بل کس ته کنځل کوو یا ورته بد نمونه اخلو. نو آیا مونږ د خپل ځان د پاره هم داسې غواړو چې خلک دې مونږ ته بد رد ووایي او مونږ ترې داسې بد نمونه واخلي؟ نو آیا واقعي مونږ د خپل ځان د پاره هم داسې غواړو لکه څنګه چې مونږ د دې نورو خلکو د پاره سوچ کوو؟ زما ملګرو یاد ساتئ، عیسی علیه السلام فرمایلی دی د نورو سره داسې سلوک کوئ لکه څنګه چې تاسو د خپل ځان د پاره غواړئ. بعضې وخت مونږ ته دا نه معلومه چې زموږ خبرو زموږ په هغه بل ملګري باندې څومره اثر کړی دی، یا زموږ په رشتہ دار باندې څومره اثر کړی دی. زما ملګرو همیشه دا خبره یاد ساتئ چې زموږ ظاهري شکل او صورت دومره اهم نه دی، بلکې پکار دی چې دا معلومه کو چې موږ په روحاني تور باندې څنګه یو او خدای پاک سره زموږ تعلق څنګه دی، او هم دا رښتینی ژوند دی ځکه چې خدای پاک زموږ ظاهر ته نه ګوري، بلکې هغه زموږ باطن ته هم ګوري. هغه غواړي چې زموږ زړونه لري صفائی، موږ د یو بل سره کینه نه لرو، یو بل ترې په خپل زړه کې غوسه نه ساتو، او یو بل نه دی نفرت نه کوو، نور لري تکلیف نه ورکو، بلکې ټولو سره دې مینه کوو او خدای پاک سره دې مینه کوو او د هغه په حکمونو دې عمل کوو. زما ملګرو زه تاسو لا یو بله مشوره درکوم، کله چې تاسو ډیر زیات غوسه یې نو په داسې وخت کې تاسو یو ټوکمار کس سره کینئ، هغه سره خبرې اترې وکړئ. دې سره به ستاسو سوچ بدل شي او ستاسو هغه غوسه به کمه شي، او م تاسو هغه غوسه او هغه خبرې په کومو چې تاسو له غوسه درغلې وه ځان ته بیا بیا را یادوئ، بلکې لږ ساعت دپاره هغه هیرې کئ، وخاندئ او خپل ځان خوشحاله کئ. دې سره به ستاسو غوسه ختمه شي، او د دې نه علاوه داسې کولو سره به ستاسو تعلق هم ښه پاتې شي. زما ملګرو یاد ساتئ، خدای پاک دې زموږ مرسته او مدد وکړي چې موږ په خپله غوسه باندې قابو ساتو، او د خپلو کورونو نه دا جنگ جګړې ختمې کړو، یو بل سره په مینه باندې وخت تیر کړو، او ښه په خوشحالۍ سره ژوند تیر کړو چې نه صرف زموږ نه خپل رشتہ دار او ملګري خوشحاله شي، بلکې دې سره سره خدای پاک هم زموږ نه خوشحاله شي. نو دا یو څو خبرې وي کومې چې زما په ذهن کې وي او ما تاسو ته وکړې. امید لرم چې دینه به تاسو فائدہ ترلاسه کړی.
ډیره مهرباني سلیم خان اورا، تاسو خو ډیره خولي خولي خبرې وکي. زما امید دی چې دینه به زمونږ ملګرو ډیر سي زده کړي.
هما ما ته پته نشته دی چې خدای پاک به سمې سوسي کله چې غلاندې زمکه ته وګوري، او په دې باندې جنگ جګړې، بیزتی، ظلم زیاتې او مرګونه، د وینو او د اوښکو سیلابونه وویني، نو په داسې حالاتو کې به خدای پاک سمې سوسي.
زما ملګرو، مونږ په تیر شوي پروګرام کې د تاریخ په شروع کې چې کم ظلم شوی و د هغې په هکله خبرې کړې وې. که تاسو ته یاد وي نو دا د دوو رونو کیسه وه، یعنې د حابل او د کائن کیسه وه.
ملګرو، که چېرې تاسو سره کتاب مقدس وي نو تاسو هم دا کیسه د پیدایښت په سپاره کې څلورم باب کې لوستلی شئ. کائن او حابل خدای پاک د خپلې نظرانې د قربانۍ په تور پیش کې. خدای پاک د حابل د قربانۍ نه ډیر زیات خوشاله شو، خو د کائن قربانۍ قبول نه کا. د پیدایښت د سپارې څلورم باب او پنځم آیات موږ ته فرمایي چې کائن غوسه شو او د غوسې نه تک سور شو، د هغه تکبر مات کړی شو، هغه ته په دې باندې ډیر زیات تکلیف میلو شو چې خدای پاک ولې د هغه ضرور قربانۍ قبول کا، او هغه شانیره د قربانۍ قبول نه کا.
زما ملګرو، هغه کمه کلو نو هغه د خپلې غصې په وجه یو منصوبه جوړه کا چې په حابل حمله وکړي، د چا چې خدای پاک قرباني قبوله کا. او بله دا چې کاهن د خود غرضۍ د غصې نه ډک شو او خپل رور یې مړ کو. خو کله چې د خدای پاک د رور په باره کې تپوس وکړو نو هغه خدای پاک ته دروغ ووي چې ما ته څه پته ده، ولی د خپل رور خیال ساتل زما کار دی سو.
نو زما ملګرو خدای پاک هغه له جواب ورکو او هغه سره خدای پاک ډیرې خاص خبرې وکړي او ورته وفرمایل، که تا ښه کړی وې نو ته به مسکی وې، خو تا بد کړی دي نو ګناه په تا باندې حمله کولو ته تیاره ده. دا په تا باندې حکم چلول غواړي، خو ته پی خامخا غالب راشه. زما ملګرو دا ډیره ضروري خبره ده. گناه همیشه موجوده ده. گناه دی دنیا ته داخله شوی ده، او تر سو پوری چې مونږ په دې دنیا کې یو نو مونږ به گناه ته مخامخ کیږو. خو ملګرو دلته خدای پاک فرمایي، ته په گناه باندې خامخا غالب شه. مونږ ته معلومه ده چې د جنگ جګړو بنیاد گناه ده، او دلته کې خدای پاک هغه سړی ته خبرې کوي څوک چې غصه دی. هغه ورته وایي، خیال کوه ته به دا فیصله کې چې څنګه به ته خپله غصه په کابو کې ساتې، او تا له دا نه دي په کار چې ته بل کس له تکلیف ورکې او یا یې مړ کې، ځکه چې ته غصه یې.
خدای پاک ورته وایي چې تا له داسې کول نه دي په کار، بلکې تا له زما خواته راتلل په کار دي او زما نه مدد اخیستل په کار دي. زما ملګرو په دې پوه شئ چې غصه به تاسو غالبه نه شي. د خدای پاک په وړاندې تو بګار شئ او ګورئ، کاین په خپله غصه کې د ګناه نه توبه ونه کړه، او مونږ واورېدل چې هغه غصه و، او زما یقین دی چې هغه به خدای پاک ته هم غصه و، ځکه چې هغې قرباني قبوله نه کړه. نو هغه دا کوشش وکړو چې خپل ژوند په خپلو لاسو کې واخلي. زما ملګرو تاسو ته پته ده چې څنګه هغه داسې چې هغه بیا د خدای پاک نافرمانی وکړه.
زما ملګرو خدای پاک هغه لعنتی کو او ورته وفرمایل چې ته به په ځمکه سروالې بروالې ګرځې. خو مونږ په پنځم آیات کې لولو چې کاین د خپل ځان د پاره د نفرت او بغاوت یو خار بادولو. کاین یو داسې کس وو چې د غصې نه ډک وو. هغه خپل رور ته ډیر غصه و، هغه خدای پاک ته هم غصه و، او د دې نه علاوه هغه خپل ژوند ته هم غصه و، بلکې هغه هر څه ته غصه و.
زما ملګرو زه تاسو نه یو تپوس کوم، آیا تاسو داسې خلک پیژنئ؟ زه خو داسې خلک پیژنم چې هر وخت غصه یې، او هغوی لکه د بم په شانتی چې څه وخت به ډس کیږي، او کلم چې هغوی ته تاسو د څه کار ووایئ نو ما هغه وخت هغوی سمدستي غصه شي، اول درته بدې خبرې وکړي، کنځل وینا وکړي، او بیا وهل ټکول شروع کړي. زما ملګرو کې دیشی چې تاسو د دې حالاتو نه ډیر ښه خبر یې، او ستاسو په کور کې هم جنگ جګړې، او تاسو ته نوی معلومه چې تاسو څوک یې. زما ملګرو اوس په مونږ تاسو ته ووایو چې ولې خلک جنگ جګړو ته تیاریږي.
زما ملګرو یو ځل بیا د کاین په باره کې سوچ وکړي. هغه د خپلې غصې په اختیار کې و، ولې داسې نه ده؟ خو ملګرو غصه څه ده؟ غصه د انسان جذبات دي. هر یو انسان له غصه ورځي، او دا داسې احساسات دي چې نفرت پیدا کوي. غصه ښه او مینې نه ډکه هم کیدای شي، او دا د تباهۍ نه ډکه او خودغرضه هم کیدای شي. د تباهۍ نه ډکه غصه خلک د یو بل خلاف کوي، او انتر دی چې خلک د خپل ځان خلاف هم ودرئ.
زما ملګرو بعضې وخت غصه داسې لکه چې زموږ په زړه کې اور بلیږي، او مونږ ته داسې محسوسیږي لکه چې زموږ په رګونو کې وینه خوټ کیږي. که دا مونږ په کابو کې ونه ساتو نو بیا دا ډیر تکلیف ورکوي، او انتر دی چې هغه کس تباه کوي څوک چې غصه یې، یا هغه کس چاته چې غصه یې. خدای یوه غلطه غصه ده.
زما ملګرو ولې صحیح غصه هم شته سو؟ او بالکل، کله چې مونږ بدی وینو یا څه غلط کار وینو نو مونږ له خامخا غصه کیدل پکار دي، او کله چې مونږ په یو بیګناه کس باندې ظلم وینو نو بیا هم مونږ له غصه کیدل پکار دي. کله چې په ماشومانو باندې ظلم کیږي نو مونږ له غصه کیدل پکار دي. کله چې چا تاسې بیګناه تکلیف ملاویږي نو بیا مونږ له غصه کیدل پکار دي. نو دا صحیح غصه ده. کلام مقدس د ابسیانو په څلورم باب شپږشتم او ویشتم آیات کې مونږ ته فرمایي، که چېرته غصه شوئ نو په غصه کې ګناه مه کوئ، او خپله غصه د نور د پریبتو نه اخوا مه اوږدوئ.
زما ملګرو، غصه چې تر څو پورې مونږ حرکت کې نی راوستي نو نه دا صحیح غصه ده او نه غلطه. او کائن سره هم داسې وشوه، دا هغه په زړه کې حسد پیدا شو او د خدای پاک د مرضۍ نه انکار وکړو او دا هغه رویه خرابه شوه او دا هغه تباه کوونکي غصې هغه دی ته تیار کو چې خپل رور مړ کی. نو کم خلک چې په کور کې جنگ جګړې کوي نو دا هغه د دې خود غرضه او د تباه کوونکي غصې په وجه کوي. خو زما ملګرو، دلته سوال دا پیدا کیږي چې تاسو خپل ژوند څنګه تیروئ، لکه د جګړ مارو یا د ظلم کوونکو میندو پشان یا د جګړ مارو خاوندانو پشان او یا په خپلو بچو باندې د ظلم کوونکو په تور خپل ژوند تیروئ.
زما ملګرو، زه به درته دا ووایم چې کلام مقدس د دې په باره کې څه فرمایي. د ټولو ناول کلام مقدس فرمایي چې زموږ غصه زموږ په ژوند کې د خدای پاک مقصد نه پوره کوي. کله چې مونږ د نورو په باره کې سوچ نکو او غصې او جنگ جګړو لځې ورکو نو بیا مونږ خپل ځانونه او نور خلک تباه کوو. کلام مقدس مونږ ته فرمایي، هر چا له پورېدو کې تیز په خبرو او غصه کې په کلاره جوړېدل پکار دي، ځکه چې د انسان غصه هغه یو صادقه ژوند تیرولو ته نه پرېږدي کم چې خدای پاک غواړي.
خدای پاک کله هم مونږ له دا حق نه راکوي چې مونږ دې بغیر د سوچ نه خپل جذبات سرګن کو او دا سوچ دې ونه کو چې دا به د نورو خلکو په ژوند باندې او زما ژوند باندې سا سر غورځي. زما ملګرو، که تاسو له غصه درځي نو بیا په داسې حالاتو کې د بل کس خبره اورېدل ډېر ګران وي. او بله خبره دا چې کلام مقدس فرمایي مونږ له په غصه کې په کلاره جوړېدل پکار دي. که چېرې تاسو خدای پاک سره خبرې کوئ، زما مطلب دی که چېرې تاسو دوا کوئ نو هغه ته د خپلې غصې په باره کې ووایئ. په ګرانو حالاتو کې هغه نه مدد غواړئ نو دې سره به ستاسو غصه کمه شي او تاسو ته به معلومه شي چې خدای پاک به تاسو د دې جوګه کی چې په خپله غصه کابو ساتئ.
زما ملګرو، یو بله خبره دا هم ده چې مونږ له بدل اخیستل نه دي پکار. زموږ په معاشره کې بدل اخیستل یو عام کار دی. صرف خدای پاک صبرناک، مینهناک او کامل دی او صرف هغه د خلکو انصاف کولی شي. کلام مقدس فرمایي، ای زما عزیزانو، خپل بدل مه اخلئ بلکې خدای ته مکه ورکئ، ځکه چې دا لیکلی شوي دي چې خدای فرمایي چې بدل اخیستل زما کار دی، بدل به زه اخلم.
بدل اخیستل خدای پاک ته پرېښودل د دې مطلب دا نه دی چې مونږ د هغه چا خلاف د انصاف نه انکار کوو چا چې مونږ سره بد کړی وي. خپله مسله خدای پاک ته سپارل د دې دا مطلب نه دی چې خپل مخالف ته ووایو چې اے دا ټیک ده چې ته ما سره او زما بچو سره سکې کوا، زه هیڅ پروا نه کوم. نه، داسې نه ده. خپله مسله خدای پاک ته سپارل د دې مطلب دا دی، زه به په خپله بدل نه اخلم، زه به په خدای پاک یقین ساتم چې هغه به په خپل وخت او په خپله طریقه باندې ستا نه د دې ته پوس کوي. زما ملګرو، که چېرې تاسو خپله مسله خدای پاک ته وسپارئ نو تاسو ته به معلومه شي چې هغه تاسو له څومره عزت درکوي. هغه به تاسو له برکت درکړي، ازادي به درکړي او انصاف به درکړي. زما ملګرو، که چېرې ستاسو په کور کې جنگ جګړې نو کې دیشي تاسو حیران یې چې په دې دنیا کې به تاسو ته سلامتی چرته ملو شي. او تاسو دا سوچ کوئ چې زموږ په کور کې خو جنگونه، بدې خبرې او وهل ټکول دي او تاسو وایئ چې مونږ سلامتی غواړو، خو دا څنګه منتلی شئ؟
یاد ساتئ، کتاب مقدس فرمایي چې عیسی علیه السلام د سلامتی شهزاده دی. نو بیا مونږ ولې د هغه نه تسلي نه غواړو چې هغه بیا مونږ له خپله تسلي او سلامتی راکړي؟ داسې سلامتی چې هغه زموږ د خیال او خاطر نه هم بهر ده.
نو راځئ چې د خدای پاک نه دوا وغواړو چې هغه مونږ له خپله سلامتی راکړي. سلیم خان اروره، په دوا کې زموږ رهنمایي کوي.
خوږه خدایا، مونږ ته نه ده معلومه چې زموږ په ژوند کې څه پیښیږي. مونږ نه پوهیږو چې ولې په کور کې داسې قسمه جنگ جګړې راځي او مونږ ولې په داسې قسمه کورونو کې ژوند تیرو چرته چې هر وخت جنگ جګړې، بدې خبرې، وهل ټکول، غصه او نفرتی. مالک خدایا، بازی وخت مونږ د دې حالاتو نه تښتیدل غواړو. مونږ غواړو چې چرته لاړ شو او خپل ځانونه پټ کړو. اے خدایا، مونږ ته دې حقیقت سره تسلی ملاویږي چې ته هر څه وینې او زموږ خیال ساتې او زموږ مدد کول غواړې. مالک خدایا، مونږ له هغه سلامتی راکا کمه چې زموږ د سوچ نه هم بهر ده. مونږ ته نه ده معلومه خدایا چې څنګه به دا حاصلو، خو مونږ ته دا معلومه ده چې صرف ته مونږ له دا سلامتی راکول شې، ځکه چې ستا کلام فرمایي چې مونږ ته دا سلامتی ملاویدای شي. مالک خدایا، مونږ په حلیمه سره ستا د تخت په وړاندې راځو او مونږ ستا نه سلامتی غواړو. مالک خدایا، مونږ ته معلومه ده چې ته زموږ دعاګانې اورې او د هغې جواب راکې. دا ټول د واسطه په پاک او جلالی نوم کې غواړم. آمین،
آمین،
آمین. زما ملګرو، راځئ چې د سلیم خان رورنا د پروګرام په اخیره کې یو څو خبرې ترې وورو.
ملګرو، زه امید لرم چې د دې پروګرام نه به تاسو ته ډیره تسلی ملو شوي. زه به تاسو ته د خپل ژوند په باره کې یو څو خبرې وکم. کله چې زه په تکلیف کې یم، مایوسه یم یا په سم مشکلاتو کې یم، نو زه خپل ټول تکلیف او بوج خدای پاک ته سپارم او هغه نه دعا غواړم. زه خدای پاک ته وایم، خدایا، زه کمزورې، رک شوې او یوازې یم، او زما په ذهن باندې یو ډیر غټ بوج پروت دی او ماته نه ده معلومه چې څه وکم. خو ماته معلومه ده چې خدای پاک هغه سمندر کلارول شي په کم کې چې ډېرې چپې رالې، خلق غر کېدل، خو هغه په یو وینا سره اکلار که. او زه په حلیمه سره بیا د خدای پاک نه دعا غواړم چې خدایا، په خپلې مینې سره ته زما د پاره هم داسې وکه، او زما په ژوند کې چې د غصې کم سمندر دی خدایا، هغه کلار که. او بیا زه چپ شم او صرف د سلامتۍ سوچونه کوم، او کله چې زه خاموشه یم نو زما ټوله بې ارامي ختمه شي او ماته سلامتی ملو شي، هغه سلامتی کم چې مالی خدای پاک مونږ له راکول غواړي. نو تاسو هم دعا وکئ او د هغه نه سلامتی وغواړئ. زما پوره یقین دی چې خدای پاک په خامخا تاسو له خپله سلامتی درکئ.
زما ملګرو، زه امید لرم چې دا ښې خبرې به تاسو ځان سره یاد ساتئ او د دې نه به تاسو ته تسلي او آرام ملاویږي. خو اوس زموږ د پروګرام وخت تر سره شو. امید لرو چې دا بستاسو ډیر زیات خوښ شوی.
نو زما ګرانو ملګرو، تر راتلونکي هفتې پورې موږ له اجازه ترا کوي. د الله پامان،
د الله پامان.
زما خوګو او مینوال اوریدونکو، تاسو ډیره مننه چې تاسو زموږ دا پروګرام واوریده. خو اوس زموږ د پروګرام وخت سر ته رسی. خو د اجازت غوښتو نه مخکې تاسو زموږ د ټلیفون نمبر خپل ځان سره لیکلی شئ. زموږ د ټلیفون نمبر دی 00159 4001 0504، یعنی 001579 4771 0704.